سلامونه ستړي مشي د شپې نه به جدي تاسو مخه خلاصادې رادیو نوري د خبرې خبرونه په خبرونه پیلو د خبر پښتونخوا په کرم کې د شیا او سونیانو ترمنځ زمکي په سر نه خته کې د وژل شو کسانو شمیر 15 د شتنو تر رسیدلای دی په سیم کې تاسو د رادیو د مشال برخې خبريال طریقه ورګځي وای د سیمي د پولیسو هغه راپور ته لاس کړی چې پکې ول شوې د نختیا ل پایل رئیس تر اوسه 15 د کسان وژل شو او یو څلور شپږ شپږ نو ټپيان دي د زمکي پر سر د لانجه د جولای 14مه د کرم په بشوره سیم کې د مديګي او ملخيلو کلو ترمنځ هغه محل پیل شو چې دا ویا جریبه انتقال ځمکه پر سر د لانجې هوارول لپاره جرګه راټوله شوه سیمه ته له هنګور غلي جرګي چې جرګه چې قومي مشران امنیتي او انتظامی چارواکي پکې شامل دوربن هڅه کوي په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ په دې نښته کې مرګ شو بل رسول هغه زیاته شوه چې پروند جګړې په ډګر او مورچلو کې مړی و مندل شول په 2001 کال کې د کورم په بشوره کې د شیا او سنیان ترمنځ په نښته کې بل 100 کسان مړه او ټپین شو د غدواړو خواو په 2003 کال کې په مری کې توافق لاسلیک کړو چې پکې ول شو په کورم کې بعد از مکه هر لنجه د جرګو لاره حل کیږي بلوڅ فعالان د کوي امنیتي ځواکونو د هغو بلوڅانو پر کاروان ډزې کړې شو د دوی په خبره د جبري بدرکه کول او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخه یو لوی غونډې ته روان وو د بلوڅانو د یووالي کمیټې نن شنبه ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د مندولو خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په گاوادر کې لوی غونډه کوي خو په خبره د بلوچستان حکومت د غبندري ښار ته تللې ټولې لارې تړلې دي د کمیټې مشر مانور ما رنګ بلوڅ پرونه پر خپل ځانې پخوانی ټویټر ویلي حکومت د گوادر د غونډې د ناکامولو هڅه کوي د هغې په خبره امنیتي ځواکونو په مستون کې هم د بلوڅانو پر کاروان ډزې کړې دي که څه هم د بلوچستان حکومت ویاند د ادعاوي رد کړي خو پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د گوادر پر لور روان دي او د ډزو اوازونه پکې اورېدل کېږي خو دا معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي بلوڅان د پاکستان حکومت په جبري بدرکه کولو او د بلوڅانو د حقونو په نور کولو تورنوي د بلوڅانو د لویې غونډه په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د امن په نوم یو لوی پاڅون پیل شوی دی دا سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موچو د شبکې دوه په پیښه کې ډیر افغانان او نیپالی پناه غوښتون کې ټپین شوی دی د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې پرختون کې پاتې شول د نورو ټپونو برسېرنو او ژل له رختون رخصت شوي د پیښه د جمعې په ورځ په بلا پلانایګا ښار ته نږدې په یو لوی لاره شوې ده سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو لاره ده په 2023 کال کې نږدې 100,000 پناه غوښتون کې د سربیا د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي دي او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای له خوا د ولسمشرۍ تصدیق ترلاسه کړ نوموړي ته دغه تصدیق د ورکړې د مراسم نن یک شنبه په تهران کې د امام خمینی په جماعت کې جوړ شو ټاکل شوی چې پزشکیان دوه ورځې وروسته د جولای په 10مه په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي پزشکیان چې یو منځلارۍ سیاستوال بلل کېږي د همدې جولای میاشتې په سر کې د ټول ټاکنو په دویم پړاو کې خپل سخت دریځ سیال سید جلیلی ته یې ماتې ورکړه په ایران کې له وخت مخکې دغه ټاکنې وروسته له هغې ترسره شوې چې 13 می میاشت کې ولسمشر ابراهیم رئیسی او د کابینې یو شمېر غړي د هلیکوپټرې د الویدو په پیښه کې مړه شول تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطلب واوریدل شئ نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرق ورسته ځوانان وایي چې دوی نه د پریښودل شوی چې دا ورځ ول منځي خو خبرې
کوم هغه احساس او مینه چې مونږ د بیرق په خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او مونږ به همیشه دا بیرق په خپل زړه کې وساتو
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اوبو د کړکیچ په اړه خبرداری ورکړی د دې سازمان په خبره چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ په پراخېدو دی خو په افغانستان کې د نن خلک څه وایي
بې وخته باران هم وشو کښتو ته فایده مونه رسوله بیا په زم د دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله او فعلاً چې زه غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده
لا دې سربیره کورمې ته به هم مور شو نړیوال مسایل ته به هم تم شو نور مطالعه هم شامل تیم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشئ په دې خبرې خبرونه کې. مو زه فریده سیال د اوقا پیکار تخنیکي چارو په سمبلخت قربانه یم. نن د زمري میاشتې اوبه چې د جولای 28 سره سمون خوري، په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته د ورځ په افغانستان کې د دریم ځل لپاره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال راغلي. خو شمېر ځوانان وایي چې دا ورځ په فزیکي یا آزاده توګه نشي لمانځلی، خو په ټولنیزو پاڼو کې لمانځلی ده. ورځ تفصیل سنه کاکړ نورو.
په افغانستان کې د زمري وومه د ملي بیرغ له ورځې سره برابره ده. ډیری افغانان وایي د طالبان حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په ښارونو کې دا ورځ په آزاده توګه نشي لمانځلی، خو په ټولنیزو رسنیو به دا ورځ په پراخه کچه لمانځي. یو شمېر ځوانان وایي چې دا ورځ د دوی لپاره لا هم ارزښتمنه ده او ورته درناوی کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه اوس وخت په آزاده نه ډول باندې نشو کولی افغانان چې دغه ورځ په آزاده ډول سره ولمانځي، خو کوم هغه احساس او مینه چې موږ د بیرغ په خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي. موږ به همیشه دا بیرغ خپل زړه کې وساتو، خو متاسفانه نظر په دغه شرایطو سره موږ نشو کولی دغه ملي ورځ موږ په آزاده ډول سره ولمانځو. خو بیا هم ټول افغانانو په زړونو کې همدغه یو بیرغ دی او همدغه خپل بیرغ مني.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې د امنه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي نړۍ افغانستان په درې رنګه بیرغ پیژني.
نړۍ نن افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې پیژني. کچېرې تاسو ګورئ کچېرې د کرکټ لوبي یا د فوټبال لوبي یا هم د اولمپیک لوبي دي، دا ټولو کې د افغانستان ملي بیرغ رپیږي، ځکه نړۍ افغانان په خپل دغه درې رنګه بیرغ باندې پیژني او ور باندې ویاړ کوي. زما په نظر باندې یو به دا وي چې د یو ګوند بیرغ به وي، لکه په افغانستان کې هر ګوند او هر حزب یا هر ګرو ځانته یو بیرغ لري، خو ملي بیرغ د افغانانو همغه درې رنګه بیرغ دی.
افغان ځوان ارمان چینواری چې اوس په لندن کې ژوند کوي وایي دا ورځ به د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب په لندن کې لمانځي.
د افغانستان د ملي بیرغ ورځ به موږ په خوا په افغانستان کې منځله ملګرو سره دوستانو سره تپې ته بتلو، د بیرغ د نوي بیرغ د لګېدو مراسمو کې به موږ ګډون کوو. خو زما خپله خوښېده چې د ملي بیرغ ورځ د ځواکونو سره ولمانځو، د هغو خوا ته لاړ شو، هغو ته به مې بیرغونه ډالۍ کول. اوس هم غواړو چې دا ورځ ولمانځو، زوخته په لندن کې مونږ غواړو چې دا ورځ ولمانځو د ملګرو دوستانو سره.
طالبانو تیر کال په دې ورځ د خپلو بیلابیلو چارواکو په حضور کې د کابل په وزیر اکبر خان غونډې کې د خپل حکومت سپین بیرغ د درې رنګه ملي بیرغ پر ځای پورته کړ، چیرې چې هر کال د تیر جمهوري نظام د چارواکو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې درې رنګه بیرغ نوی کېده. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسله والو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري په فیسبوک کې یو کمپاین پیل کړی او له افغانانو یې غوښتي چې په ټولنیزو رسنیو کې د ملي بیرغ د انځور په خپرولو سره دا ورځ ولمانځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د موږ غوښتل چې دا ورځ ملي وحدت د سمبول په توګه باندې په ګډه ولمانځو. تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې په یو ډېر شاندار ډول باندې ټولو هیوادوالو په دې لمانځغونډه کې ګډون وکړ، چاپ خپل مجازي پانو کې د دې بیرغ سره خپل تصویرونه خپاره کړل. دا زموږ د یووالي او زموږ هوډ د ملي ارزښتونو سره دی او اوسني حاکمانو ته د دې ښکاره کول دي چې افغان ولس خپل ملي ارزښتونو ته هوډ لري.
دا دریم کال دی چې د ملي بیرغ ورځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال را رسیږي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د خپل حکومت بیرغ چې سپین دی او د توحید کلمه په تور رنګ پرې لیکل شوی، د افغانستان د درې رنګه بیرغ پر ځای په دولتي ادارو، د پولیسو په پوستو، پوځي تاسیساتو او د ولایتونو په څلور لارو کې پورته کړی. د یادونې ده چې هغو هیوادونو چې د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي، په سفارتونو کې د طالبانو حکومت بیرغ پورته شوی. په تیرو دریو کلونو کې د ملي بیرغ د ورځې د لمانځلو له امله خلکو په وړاندې د طالبانو د ځواکونو د تاوتریخوالي او ناوړه چلند یو شمېر راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان ملي بیرغ چې تور، سور او شین رنګونه لري، د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لویې جرګې لخوا تصویب شو. د دې بیرغ تور رنګ د تیارو او ظلم د دورې، سور رنګ یې د هېواد د دفاع په لاره کې د قربانیو او شین رنګ یې د افغانستان د ثبات او بریا استازیتوب کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د زمري وومه په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ وه. بل پلو په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د اساسولۍ د اوبو د خوندیتوب د عمومي کمپاین په جوړونه کې ویلي چې وچکالۍ د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکې سرچینې ګواښي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې سخت ځپلی وایي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د استازولۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالی د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناکه سرچینې له ګواښ سره مخ کړي. اروپایي ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې دې ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړی په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغې ټولنې دغه راز ویلي چې په ګډو هڅو کیدی شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایي ټولنې د طبیعت څنګه کولی شي موږ د سیلابونو وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبیعي افتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، په ځانګړې توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې له کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې ویجاړۍ په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تېره اونۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د تازه ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې یو اویا کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې سخت ځپلي او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال به سره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو، په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مو نه رسوله. بیا په زم د دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې زه غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی حیات الله صدیقي وایي چې وروستیو ورښتونو په دغه ولایت کې د څښاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باعث
په سیمه کې وروستي
د ښاغلي صدیقي په خبره که څه هم د طبیعي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم خپل مسئولیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو د لوړولو له امله د افغانستان د تازه او سبزیانو د صادراتو د بندولو څخه کابو دوه اونۍ تیریږي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د دې خونې د مدیریت پلاوي غړي خانجان علي کوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د صادراتو بهیر ډېر پڅ او کمزوری دی او پاکستان هم خپلې ګمرکي تعرفې نه دي ټیټې کړي. تفصیل سنا کاکڼه اورو.
ډیر مشکلات دغه موږ ته دومره لوړ مشکل دی اوس د دې په سروس انګور
راوځم. رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم. ټول تاجران تاور سره مخ دي. دغه دا تعرفه چې بیرته سابق حالت را نشي تجارت بند نه کیږي. تجارت دا یو نیم ګاډی عجیب په تورخم باندې وړي او دا خو ډېر کم تاجران ډېر نقصان سره مخ دي. هر تاجر د نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل:
دا دومره تاثیر کړی ده چې دا موږ عادي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. هلته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سفانم نلرو مجبوریو چې دل پتیر افغانۍ ورکو پشل افغانۍ ورکو پیاو افغانۍ ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډې خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاءالحق سرحدي وایي د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو لوړېدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
خپل حکومت ته وویلو کې بې دا مهرباني وکړي دې باندې نظرثاني پکار دی. دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسېدلی دی. که تاسو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو نو یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه ځي هغه باندې د مسؤلیت مالیات هغه به زیاده کوي او موږ لګیا خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کوم نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه رامنځته شوې د پاکستان د طرفه نه. بهیر ډېر کند ډېر سست دی. پرځن د ورځې موږ 300-400 کانټینر په دې وخت کې تلل اوس یا 150-140 کانټینر پروسه د پخوا په شان ته ده. تر اوسه پورې دا مشکل نه دی حل شوی.
ښاغلی الکوزی د جولای میاشتې په سم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې ته اړ شوي چې یاد هېواد ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابره لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د فصل پر رسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هېواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس راځو یو نړیوالې موضوع ته. اسرائیلو نن یکشنبې د لبنان پر حزب الله ډلې د سختو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا وروسته تر دې دی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د اسرائیلو دننه لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانان ووژل شول. د اسرائیلو پوځ تېره شپه هم د لبنان پر جنوبي سیمو بریدونه کړي، خو ویلي دي پر حزب الله د پراخو بریدونو پلانې د کابینې تایید ته منتظر دی. تفصیل اسدالله الدین نور.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یکشنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینې سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله برید ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی برید سیمې ته ورغلی دی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړي ځواب غور کوي. اژانس په لبنان کې د دوه سرچینو په حواله ویلي چې تیره شپه هم اسرائیلو د لبنان پر جنوبي سیمه یو شمیر بریدونه کړي دي. د اسرائیل پاوس هم د تیره شپې بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې دننه د حزب الله اهداف ویشتي دي. د اسرائیل پاوز زیاته کړي پر حزب الله د دوی د لوړې کچې بریدونه د کابینې تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د شنبې په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان لوړو کې لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانان وژل شول. د پرون ورځې دغه برید د مجدول شمس سیمې د دروس کلي کې د فوټبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید د فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره یې دغه توغندی د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې حزب الله سره دی. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنهکه کولو ادعا کړې، خو د فوټبال پر لوبغالي پرونی برید کې یې هر ډول لاسلرل رد کړي دي. د اسرائیل پاوز بیا وایي معلومات ښیي چې توغندی د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه برید غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې برید حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بیساري عواقب ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان د حکومت د امر اختیار وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپټایټس یا زیړی زرګونه پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو موین عبدالولي حقانی نن کابل کې د هپټایټس یا زیړی ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې وویل چې ډېر خلک د دې ډول زیړیو په دې ډول زیړیو اخته شوي دي چې توی او کورنۍ د درملنې په منظمه توګه د درملنې توان هم نه لري. ورزو په تیړه نور تفصیل سنه کاکړنه ورو.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپټایټس یا زیړی ناروغۍ اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو موین عبدالولي حقانی نن د یکشنبې په ورځ د هپټایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغې ناروغۍ نږدې 100,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کسان په افغانستان کې د زیړی ناروغۍ د پیښو شمېر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقانی زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپټایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او ته ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو د تیر کال شمیرو په اړه زیاته کړه.
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 12,000 د هپټایټس بی ناروغان او 1,500 د هپټایټس سی ناروغان ثبت شوي دي.
پام دې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی یا د کورنۍ غړي د بې وزلۍ له امله د زیړي له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي مینه وایي چې په هپټایټس ناروغۍ اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل همدارس نادیا چې د طالبان حکومت لخوا په سنگرتونونو له بندیز مخکې د یو سنگرتون څښتنه وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې یو زده کوونکی په هپټایټس اخته وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې سمه درملنه نه ده شوې.
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی، هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا نجلۍ همداسې پاتې ده، دا د ځیګر ستونزې سربیره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولی، د هغې روح او روان یې هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یو ځوان نجلۍ ده.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي بې ځای کېدل، کډوالۍ، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، د پچکارۍ ګډ استعمال، له معایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلمانۍ له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤولانه خلکو بی کول په افغانستان کې د هپټایټس ناروغۍ اصلي لاملونه بولي. بلخوا د سړي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي و ډوله ویروسونه د هپټایټس لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول تر راشو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام اصلاح چې موږ تاسو تور زیړی سپین زیړی 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 ورته وایو، دوهم دواوې کولای شي چې دغه زیړی رامنځته کړي، دریم معدې تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي دا زیړی رامنځته کېږي، څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي، او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي، شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړی زیړی رامنځته کوي.
هپټایټس یو ساري ویروسي ناروغۍ د چې د ځیګر د التهابي کېدو لامل کېږي او وژونکي بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي په هرو دېرشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2030 کال پورې د هیوادونو په همکارۍ د دغې ناروغۍ ویروس له منځه یوسي.
په راپور کې مو واوریدل چې نن د زیړی نړیواله ورځ وه. زیړی چې روغتیا پالان یې پټ یا غلی وژونکی بولي له هم له افغانانو قرباني اخلي. په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 کسان پر دغې ناروغۍ اخته دي او له دې ډلې یوازې 6,000 پیښې تېرو دوو کلونو کې رامنځته شوې. سږ کال د جولای 28 یا د زیړی نړیواله ورځ په دې شعار سره لمانځل کېږي چې اوس د اقدام وخت دی. دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده، پرې اخته کسان کوم ډول رنځونه ګالي او څنګه ځان ساتلی شو، اسدالله لودین پرې دغه راپور چمتو کړی.
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 1,50,000 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کېږي چې په ما باندې دا مرض لګېدلی. اول خارښت وخه، بدن مې ټول خارښت کاوه، بعد له خارښت نه هغه وسو، سرګي مزړې شي خلکو راتوي وعده دې جوړې ده.
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وستلن عبد الله د همدی روختون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې لاله سکلونو راهیسه په زیړی اخته شوی.
اوس مې سترګې مې زیړې دي، غوښه مې تور غوندې والې، ټول بدن مې خارښ کوي. یار ته حال خو دا په حال یعنی زه هیڅ شی هم نشم کولای، نه بس پوتې ما غوړې دې دې شانو بوی ډیر بد را باندې لګي، وړه مې پړکېږي.
عبد الله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د پنځو عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي. له دې ډلې شاوخوا 680,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاتې 340,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 6,000 افغانان تیرو دوه کلونو کې په زیړی اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای، ډی او ای. خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نور ته خطرناک دي.
لکه ته دا ویل په پېښور کې وکړل، بیا ته هم نه شوله دغه ته نه بیا له ښه شولم، بیا راغلم دلته کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم، دغه باندې مې تعویزونه ولګېدل. نانی دا وایي
د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن عبدالقهار له 1.5 کلونو راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وایي دې موده کې دم او دعا او درملنه دواړه کړي، خو زیړی لا بدن کې پاتې دی. عبدالقهار وایي خپل بې وزله دی او انتانی روغتون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
نه اوس په دې شپخانه کې په کړکه ما دا و ګولې نشته دي، هغه کله چې دا و خلاص شي بیا دی بیچارهګان څه نشي کولای. نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم، هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دې اقتصادي وضع مې بيخي خراب ده.
عبدالقهار زیاتوي په سیرا کې لورایا د تور زیړی نه نشته، خو په خبره یې زیګر یې ورسوله ولې دی.
نور خدا سي نه خانه زنه وینم، نه مې سترګې ګړې دي او نه مې کومل تاج په کې کړای پکات به دې باندې پیګما چې دون مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو ته زای پای کوم نشم دې دلا مو ما په څاور کې ماینه تو کل په څاور کې مو ته ویل چې دا دې مراد دې ټول جګار دا څه کړای دې لکه دا دې ور چې په رګمال باندې وای.
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ المنزل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سک کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړزې ته غوړه کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغۍ له کبله مري او په وینا یې د دغه ناروغۍ د ښې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغي متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلی شي، خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوی چې شخص مصاب کړی وي که چیرې دې پاملرنه ورته ونه کی، یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري، نو په دغه ناروغي خطرناکه ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې تر څنګ د هغه بابېړۍ او اختلاطات لامل کېدای شي دغه ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکي. خو په هغه صورت کې چې دی هغه زیړی چې لري که هر ډول وي، په عوام اصطلاح که تور زیړی وي یا سپین زیړی یا زیړ زیړی، که چیرې دی پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی ښه کیږي، هیڅ ډول مشکل دی روغتیا صحت ته نشته.
د زیړی یو شمېر پېښې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابېړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړی ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو، د پچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړی د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره 3 دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغه ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.